احمد شبریم دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. خبرونه په استانبول کې د طالبان او پاکستان حکومت د استازو د خبرونندو همده دا دریم پړاو خبري د ترکیه او قطر په منځګړی توپ پرون پیل شوه. د دې خبرو په لومړی ورځ افغان طالبان او پاکستان تورن کړ چې د کندهار په سپین بولدک کلسوالی باندې ډزې کړې دي. د پاکستان د اطلاعات وزارت وروسته دا تور رد کړ او ویل چې طالبانو د دوی پر ځواکونو حمله کړې وه او دوی ثوابي ډزې کړې دي. بل لورته یو شمېر سرچینو ویلي دي چې په استانبول کې د پرونیو خبرو پر مهال پاکستانی لوري طالبانو ته یو طرح وړاندې کړی ده چې تر اوسه د دې طرحې جزئیات نه دي رسنی شوي. د طالبانو او پاکستان حکومتي پلاویو ترمنځ دوهم پړاو خبرې د اکتوبر له 15مې تر 10مې پورې په استانبول کې وشوې. په هغو خبرو کې موافقه شوې وه چې اوربند به دوام کوي او بل پړاو خبرې به د نومبر په 16مه پیل شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو عالی کمشنر وای په نږدې یو لسیزه کې سش کال د لومړي ځل لپاره په نړۍ کې د کډوالو او بې ځایه شویو خلکو شمیر ښکته شوی دی. فلیپو ګراندی چې د کار موده په خلاصېدو ده د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته د پنځشنبې په ورځ وویل د 2024 کال په پای کې 130 میلیونه خلک په نړۍ کې د جګړو، شخړو او تاوتریخوالي له امله بې ځایه شوي وو او نن دا شمېره 110 ته راښکته شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې د دې شمېرو د کمیدو یو علت دا دی چې ګڼ سوریایان او افغانان خپلو هیوادو ته ستنه شوي دي. ښاغلی ګراند زیاته کړه چې له پاکستان او ایران څخه سش کال ډېر افغانان افغانستان ته استول شوي دي، هغه هیواد ته چې هلته له بشري حقونو څخه په ځانګړي ډول د ښځو له حقونو څخه سرغړونې کیږي. له ملګرو ملتو سره د فلیپو ګراند دنده وروسته له 10 کلونو په راتلونکو څوونیو کې پای ته رسیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ نن د نومبر 1 په سپینه ماڼۍ کې د هنګری د سر اعظم ویکتور اوربان هرکلی کوي. تمه ده چې غونډه به صمیمانه نه وي، خو د دواړو مشرانو ترمنځ له نږدې شخصي اړیکو سره سره د اختلافي موضوعاتو اوشت لسته. که څه هم ټرمپ او اوربان په فکر او وینا کې متحد ګڼل کیږي، خو د روسیې د تیلو د وارداتو په خاطر دوی سره جوړ نه دي. د واشنگتن څخه د اوربان یو له اصلي غشتنو څخه داده چې د روسي د تیلو سوداګری باندې د متحده ایالاتو له بندیزونو څخه معافیت ترلاسه کړي. ټرمپ د اکتوبر په 1 خبريالانو ته ویلي وو اوربان د معافیت غشتنه کړې ده، موږ لا تر اوسه دا نه منلې. ویکتور زما ملګری دی او هغه د معافیت غشتنه کړې ده. تاکل شوی ده چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله سبا د اسلامي هیوادونو د پیوستون سیالیو په ترڅ کې له مراکش سره مسابقه وکړي. دا لوبي د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې روانې دي. افغان لوبډله په بی ګروپ کې له تاجکستان، مراکش او ایران سره یو ځای شوې ده. تاجکستان ته نه د 5 په وړاندې ماته ورکړې ده. له ایران سره پرون لوبه 2-2 په مقابل کې مساوي کړه. د اسلامي پیوستون لوبو په ترڅ کې د 50 اسلامي هیوادونو څخه باندې 3000 لوبغاړي په 19 بیلابیلو ورزشي څانګو کې سیالي سره کوي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اوري. په دې خبرونه کې مو په استانبول کې د افغان طالبانو او پاکستاني پلاوی لغونډه خبرو. د سیاسي چارو کتونکي عالم خان احمدزی وای
افغانستان د پټو د پاکستان او پټو بیا د پاکستان کې فوز چې خبي بیر حکومت بیا لکه پیچیده سي دا مساله.
شغل احمدزی ته دا خبرې پیچلې ښکاری. د د څرګندونو جزئیات هم لرو. طالبان پاکستان تورنوي چې په سپین بول د کې بریټ کړي.
پاکستانی لوري یو ځل بیا د اوربان نقض وکړ. هندای په اچکان وکړه او د غټو او سپکو وسلو څخه کار واخیسته.
بل لور ته خبر درک یو شمیر موټروانان د پاکستان پر حکومت ژغ کوي.
چې سیاست او تجارت د باید جدا کی.
موږ سیمټ را بار کړی د کابل تروان ولاړ لار بند نه
دا به هم واوري.
د پکتیا د ګردیز نه شروع تر ډنډ پټون د پرځی کرخې پورې منظور ایز درغل ده. د دې سرک ټول مقداره چې دغه 8 کیلومتر ده.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت وايي په داسې حال کې چې د اوربند په دوام هوخره شوي و پاکستان یو ځل بیا د کندهار پر سپین بولدک ولسوالی برید کړی او اوربند نقص کړی دی. په کندهار کې د طالبان حکومت سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته وویل په دې برید کې چې د درنو او سپکو وسلو څخه کار اخیستل شوی، څلور تنه وژل شوي او پنځه تنه نور ټپیان دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزارت بیا په خپله ایکس پاڼه ادا کړې چې ډزې د طالبانو لخوا پیل شوې او د دوی ځواکونو یې په غبرګون کې سنجول شوی او مسؤلانه ځواب ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې نن جمعه په ترکیه کې د طالبانو او پاکستاني پلاوو ترمنځ د خبرو دوهمه ورځ ده. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې نن جمعه د نومبر په وامه په استانبول کې د طالبانو او پاکستان حکومت د پلاویو ترمنځ د خبرو د دریم پړاو دوهمه ورځ ده. د طالبانو حکومت وایي چې د پاکستاني ځواکونو له لوري د قندهار په سپین بولدک ولسوالۍ برید شوی او هغه اوربند چې په تیرو مذاکراتو کې پرې هوکړه شوی وه نقض شوی دی. په یادې ولسوالۍ کې د طالبانو د مطبوعاتو مسؤول علي محمد حقمل ازادي راډیو ته ویلي چې په دې برید کې د سپکو او درنو وسلو کار اخیستل شوی چې په کې څلور تنه وژل شوي او لږ تر لږه پنځه تنه نور ټپیان شوي دي.
پاکستاني لوري یو ځل بیا د اوربند نقض وکړ، بیا یې په اټکان وکړه او د غټو او سپکو وسلو څخه کار واخیست. پر ولسي وګړو باندې بېرحمانه اوانونه غټې مرمۍ راغورځولې چې څلور نفر ملکي هیوادوال شهیدان لرو، څلور پنځو پورې زخمیان لرو.
د طالبانو حکومت وایي ځبی الله مجاهد هم په همدې ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی ځواکونو لا تر اوسه د مذاکراتي پلاوي د درناوي او د ملکي تلفاتو د مخنیوي په خاطر کوم خبرګون نه دی ښودلی. مجاهد ټینګار کړی چې په تیر پړاو خبرو کې دواړو لوریو ترمنځ دوربند غځېدو او د تجاوز په نکېدو هم هوکړه شوې وه. په سپین بولدک ولسوالۍ کې د لقمان په سیمه کې یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له امله د نومونه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل د یادونه ده چې طالبانو او د پاکستان حکومت پلاویو د اکتوبر په 13 نیټه د قطر په منځګړیتوب دوه کیلومتر پړاو خبرو کې پوربند هوکړه کړې وه او د اکتوبر له 15 تر 20 په استانبول کې په دوهم پړاو خبرو کې د دغه اوربند په دوام او دریم پړاو خبرو تر سره کې دوه توافق وشو. دوربند ماتېدو دغه راپورونه په داسې حال کې خپرېږي چې ټاکل شوی نن جمعه د نومبر 8 هم په استانبول کې د طالبانو او پاکستاني پلاوي ترمنځ دریم پړاو خبرې دوام وکړي او د اړتیا په صورت کې ښایي وغځېږي. د خبرو دریم پړاو پرون د نومبر 6 پیل شوی. د طالبانو حکومت د پلاوي په ترکیب کې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د دری چارو مرستیال رحمت الله نجیب په قطر کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت سرپرست سهیل شاهین، د طالبانو یو لوړ پوړی غړی انس حقانی، د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وین عبدالقهار بلخی او د دې وزارت دویم سیاسي رئیس ذاکر جلالی هم شامل دی چې مشري د طالبانو د استخباراتو مشر عبدالحق وسیق کوي. د پاکستان د پلاوي مشري هم د هغه هیواد استخباراتو مشر اسم ملک کوي. د خبرې اترې تر هغه وروسته پیل شوې چې پاکستان د اکتوبر په 9 په کابل او پکتیکا کې هوایي بریدونه ترسره کړل چې ګڼو ملکي افغانانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د طالبانو حکومت چې دغه بریدونه د افغانستان د هوایي حریم نقض او بالد غچ اخیستنې لپاره یې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان پر امنیتي مورچلو پراخ بریدونه وکړل چې په پایله کې دواړو اړخونو کې د لسګونو کسانو د مرګ ژوبلې لامل شول.
په استانبول کې د طالبانو د پلاوي مشي د دوی د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق او د پاکستاني پلاوي مشي د هغه هیواد د استخباراتو رئیس عاصم ملک کوي. دا خبرې به څرنګه شي؟ په امریکا کې د پانتون استاد عالم خان احمدزی څخه به واورو چې څه اټکل کوي چې دا خبرې به نتیجه ورکړي.
زه فکر کوم چې ستونزې او مشکلات شته، ځکه چې کله چې مرجع دوی او بیا درېمه مرجع سره ګډه شي نو زما هدف افغانستان ته پتو د پاکستان حکومت او بیا د پاکستان کې فوج ده چې هغه بیا بیر حکومت نو بیا لږ پیچیده شي دا مسله. هلته لکه اسحاق ډار چې پرون خبرې وکړې چې یاره ما خو کابل ته تللی وم او ډېرې موافقې مې ورسره وکړې، ډېرو شیانو باندې موافقې وشوې افغانستان سره، اما چې دلته راغلم بیا سیستم ماته اجازه تر نه کړه. نو سیستم نه هدف د دوی همدا فوج ده. نو هلته دوی دغه کوم چې هغه منتخب حکومت چې دوی ورته وایي دا حکومت دومره واک اختیار نه لري، واک اختیار زیات فوج سره ده او فوج بیا دومره زیات په دغه بشري او په اقتصادي مسایلو په دې همسایتوب او ګاونډیتوب او دا دي روابط دو دو ملکونو په منځ کې او د خلکو په منځ کې دوی جبې دومره زیات توجه نه کوي. دوی خپل هغه نظامي لاسته راوړنو ته، یعنی نظامي چې کوم ټارګیټ هدف لري هغو ته زیات فکر کوي. نو زه فکر کوم چې پیچیده به وي او څومره زر به حل نه شي، خو بیا هم امید ده چې حل به شي، ځکه چې پاکستان حکومت هم او فوج هم په دې پوهېږي چې دوی اقتصاد خراب ده او دوی دا جنگ نه شي شروع کولی. که شروع کړي دا جنگ اوږدېږي، بیا دوی ته مشکل وي د دغو مصارف پوره کول.
تاسو هم امید ښکاره کړو او هم مو په ورته وخت کې وویل سي پوځان ممکن د پاکستان پوځان د خنډ سبب شي، لیکن منځګړو ته سګورو او کچرته دغه ستاسو خبره ومنو سه پوز بل قدرت ته په پاکستان کې د حکومت ترڅنګ، نو پوزان خو له قطر او ترکیې سره ډیر نږدې روابط لري او منځګړي ټوپ ترکیه او قطر کوي، فکر نه کوي چې هغه به هم پاکستان او هم به طالبان مجبور کړي چې روغه جوړ وکړي؟
او زه دا خبره خو مت حدا پورې صحیح ده، خو بیا هم خو هغه خبره هم ده چې کله بیا دوت مرجی شي په یو ملک نه چې هغه حکومت او بل فوج ده، بیا دوی په منځ کې تصمیم نیول او یو مشترک تصمیم ته رسېدل لږ وخت غواړي. نو که مطلب دالته په څو موافقې هم شي بیرته به چې لاړ شي، بیا به هماغه مشکل وي چې فوجیان به یو شی وایي او هغه به بل شی وایي، دا حکومت به بل شی وایي د پاکستان.
لیکن دلته خو د پاکستان د پلاوی مشي په خپل یو پوځي جنرال کوي، عاصم ملک د استخباراتو مشر، نو واخو د پلاس کې دی چې د خبرو ته ناست دی او خبري مختوري.
او دا خبره صحیح ده، خو دلته دی واخ چې دا نظامی واخ دا او دا خبري جدي سیاسي دي. نو سیاسي چې دی بیا خو به دلته سیاسي حکومت کوم ده شبا شریف مشر ده، دا بیرته حکومت ته راځي چې هغه په دې کې تصمیم ونیسي. نو بیا هم هماغه د دوی منځ کې جوړېدل په دې خبره باندې یو څه دا مسله هغه کوي، مغلقه کوي، پیچیده کوي.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې کېدای شي چې نن دوی په دې خبرو کې موافقه ته ونه رسي سره، لیکن دا سره راپورونه دي چې ممکن دا مذاکرات تمدید شي د بلې ورځې لپاره هم، لیکن څه اټکل کوي چې کله به دواړه لوري موافقه ته سره ورسي؟
زه فکر کوم چې وخت به ونیسي،
کیدای شي
په دې دور کې دوی هیڅ موافقه ته ونه رسیږي، یا په جزئیاتو کې بعضی مسایلو په جزوي کې بعضی مسایلو کې ورسیږي، خو نهایي موافقه ته فکر نه کوم چې په دغه مجلس کې ورسیږي. کیدای شي دا مذاکرات دوام پیدا کړي، نور پړاوونه هم ولري،
نور باندې به څرنګ شي
او اوربان خو فکر نه کوم چې مات شي، ځکه چې پاکستان حکومت هم نه غواړي او پاکستان امرایم نه غواړي، او خو دا هغه هندوستان سره په لاس ګریوان ده، نو نه غواړي چې دومره غټ ریسک واخلي چې خو نه هندوستان سره لاس ګریوان دي، بل خپل داخلي فشار د حکومت باندې او بل د اقتصادي فشار د حکومت باندې او بل خو ته مطلب اسیا هم نه غواړي د پاکستان سره څنګه افغانستان سره په یو
خبرو په لومړی ورځ باندې په سپین بولدک کې نشته وسو که څام د لنډ وخت لپاره، ولیکن دواړو لوریو کابل او اسلام آباد یو بل تورن کړل سي لومړی ډزې دوی کړی دي، نو هلته خبرو ته سره کښېني او هلته بیا په سپین بولدک کې جګړه سره کوي، نو فکر نه کوي چې حالات یو ډول ډېر نازک ښکاري؟
او فکر کوم چې زه خدا زکه چې مطلب دا تقریبا په اکتوبر کې 15 نه کوم دا د موږ په منځ کې د افغانستان او پاکستان په منځ کې جنگ پیښ شو، او اوس هم هماغه ترنګلتیا شته او لا تر اوسه هغه ترنګلتیا نه ده کېناستلې، خو بیا هم زموږ په حیث استاد همدغه کومه چې دواړه هیوادونو په منځ کې سوله بهتره ده، ځکه چې الله تعالی موږ ته دا خوښ کړی چې سوله ښه ده، او دا پر ورونه او همسایه هیوادونه دي، باید دا مشران او حکومت کې چې کوم مشران دي د افغانستان خوا ته د پاکستان خوا ته ټول د خپلو ستونزو مشکلاتو وګوري چې د افغانستان خلک هم ډېر غریب خلک دي، ډېر غربت ته، او پاکستان خو بیخي اوس غربت نور هم زیات شوی ده، قیمتي پې حتی رسېدلې ده، او که چېرې دا جنګ دوام وکړي نو د دواړو هیوادونو په خلکو په نقص به وي او همداسې دواړه هیوادونو د اقتصاد په نقص به وي او د دواړو حکومتونو